افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري پروګرام ته خره لاست. خبري پروګرام به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو مشر ملا حیات الله اخندزاده نن د کندهار په لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت لپاره جاری کېدو ټینګار وکړ. نوموړي د اختر لمونځ وروسته په وینا کې چې د هغه وینا د زبیلا مجاهد په ټویټر پاڼه خبره شوې ده، ویل شوې ده چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې دوی د هیڅ چا تر اغېز لاندې نه دي راغلي او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د مشوره په توګه یې د مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې په خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د په وینا دا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت دي د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیې کې چې د وزارت په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کېږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شو لا اوختی وا. چرواکی په بروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالی زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د بروان د کوی صفی ولسوالۍ مولوي عبدالمتین د نازدي راډیو ته ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلې او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي دي چې اوسلو 15 کورونه یا پر مخ وړي دي او یې هم په نسبي ډول باندې ویجاړ کړي دي. د صفی په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي دي او څه باندې 6000 کرنې ځمکه او شاوخوا 6 کیلومتره سړک تخریب شوی دی. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې هم بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. او د سویډن صدر اعظم اولف کریستیانسن نن وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو غړی شي، که هغه د راتلونکي میاشتې په لیتوانیا کې د سرمشریزي مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تېر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره یې د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. نن په افغانستان کې د لوی اختر نومړی ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د امنیتي ګواښونو له امله په کابل او ځینو نور ښارونو کې د طالبانو لوري امنیتي تدابیر ډیر شوي وو. وړاندې په پروګرام کې به درته دام ولرو چې نن د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر لمونځ ادا کولو وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچ چا تر تاثیر لاندې نه دی او همدارنګه دوی به په دې برخه کې هیڅ چا سره معامله ونه کړي. دا درته لرو، دا چې نور کوم مطالب لرو وړاندې درته.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه. همدارنګه یو بل مطلب چې موږ درته وړاندې په مجله کې په خبرونه کې لرو، یو شمېر افغان میرمنې وایي چې طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله خفګان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو د اختر په لمانځلو هم اغېز کړی دی. د شنن په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې د زیاترو خلکو لخوا لمانځل شوې ده او همدارنګه په کابل کې د امنیتي ګواښونو له کبله امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. په کندهار کې بیا د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخند نن په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله هم نه کوي. دا چې په دغې لمانځه وروسته په ویناو کې نور څه ویل شوي دي ورزو په دغې راپور کې اورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخندزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د ده په خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. پیژني. ملا هیبت الله دغه شان ویلي چې ډیر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډیره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو ده چې موږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته بځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته هم خدمت شته.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکاری او فقر د ډیریدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږکال قربانۍ نه دي کړي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله، خو سږکال د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسو کولای سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه، اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې، هغوی نسي کولای سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هموایی اوس نسبي امنیت شته، خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډیره زیاته ده، امنیت خو نه خوړل کیږي او نه غوستل کیږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم دغه هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګ ده، نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډیره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا ته هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه یې هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د اختر لمانځه ادا کول وروسته د طالب چارواکو څرګندونې کړې وې. همدارنګه د طالبانو مشر هم په اختریز پیغام کې ویلي دي چې د شرعي قوانینو پر اړه به یا د شرعي قوانینو په پار به له هیچ چا سره معامله دوی نه کوي. بل پلو بیا د افغانستان او نړۍ یو شمېر سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په خپلو اختریزو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله، د په ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا میري، د افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او ځینو نورو پر دې ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونه تامین شي. دا چې د دوی په اختریز پیغامونو کې نور څه دي، د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د اختر لومړۍ ورځ، اختریز پیغامونه او د افغانانو ستونزې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د طالبانو سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په موخه ملي خبرې اترې پیل کړي. په دغه پیغام کې چې ښاغلي کرزي د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړې، زیاته کړې ده دی ته داسې سولې غوښتونکی دی چې ټول خلک پکې د اعتماد او مالکیت احساس وکړي او یووالي په فضا کې دایمي سولې او ثبات، علم او پوهې، ځان بسیاینې او سوکالۍ ته ورسیږي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او برابرۍ په ټینګښت ترڅنګ د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې او ستونزمن بشري وضعیت درک کړي او د دغه هیواد ملاتړ او مرستې ته دې دوام ورکړي. د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري دا اختر د افغانانو لپاره چې په خبره یې په سختیو او ظلمونو کې ژوند کوي د سولې او ثبات پیلامه وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د اختر په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي هیله لري چې دا اختر د افغانانو لپاره د راتلونکي سولې او سوکالۍ پیل وي چې په خبره یې د نړیوالو ارزښتونو او اصولو پر بنسټ ولاړ وي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جنیوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لوی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او برابرۍ ټینګار کړی دی. دغه شان د فرانسې خبري آژانس یا فرانس پرس د خبریال مرتضی بهبودي میرمن الکساندرا مستوفیا بهبودي د اختر په مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي یوازینۍ هیله یې دا ده چې مرتضی کور ته راستون شي. د بهبودي تر څنګ د بېلابېلو برخو فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې د یوه مشروع او قانونمند نظام پر ژر تر ژره جوړولو ټینګار کړی و. نوموړي ویلي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او دی چمتو دی چې پرته له کومې هیلې له خپلو افکارو سره د لارې د نقشې په جوړولو کې برخه واخلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هغه مهال شونی دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دا څوم اختر دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې لمانځم. په خواشنۍ سره چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي او له ټولنې ګوښه شوي دي. د دې ورځې څخه په استفادې د دې په هیله یم چې نړیواله ټولنه مو غږ واوري. مونږ هم د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي یو چې د خلکو په رایو وي، خپله خلک یې غوره کړي، ښځې پکې حضور ولري، قومي اقلیتونه پکې وي او داسې استبدادي او دیکتاتوري حکومت له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ادا کړی چې د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي شوي دي. دا ادا په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی حکومت د زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله افغان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو آن د اختر په لمانځلو هم اغېز کړی دی. د دوی په خبره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اختر دوی ته یوازې کور د کور په څلورو دیوالونو کې دی. دوی دا ادعا هم کوي چې د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي د محدودیتونو وضع کولو لپاره د نورو ورځو پرتله لا ډېر د پلازمېنې په هوټلونو او کوڅو کې ګزمې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار محدودیت ها آوردن و حتی دیت ها زینب وای اختر بیل کمی تیاره یا المنزل رو پایل کرد. دوای دی طالبان و دی حکومت لخوا للگول شوی محدودیتون ورستا دا نوری خزی اونجون پخبگان اخته شویدی. آن دی اختر دی ورز خوخی المنزل هم هیر کریدی.
با قسم ما افسرده و وضعیت روحیم خراب
است. ما روحی وضعیت په داسې شکل خراب دی چې ان نشم کولای اختر ولمانځم. یم له خپلې کورنۍ سره د اختر څخه خوند واخلم. روحی وضعیت مې طالبانو ډیر خراب کړی دی او دومره محدودیتونه یې پر ښځو باندې لګولې. زه چار طرف ګورم، غریب خلک، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب، پوهنتونونو دروازې بندې، خلک ازاده نشي کولای ان خپل غږ جګ کړي، ازادانه تګ او راتګ نشي کولای، بیا په ځانګړې توګه
ښځې.
کاملا هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شوي محدودیتونو د اغېز په اړه وایي.
مردم خیلی مشکلات اقتصادی دارم.
یو دا چه خلق اقتصادی ستونزی لری نشی کولی دا پخوا پشانی و المنزیان هاگه حاجیان چه حاج تتلیل یو قربانی چه او دینی نظر دی نشی یادا کولی آنوری کورانی پزنگری توگه خزی پزنگری توگه خلق چه داختر پلور تزی تل دوگ دو جامو پلاته کوی اگره هجابونا یا هم تو روگ دا کمیسونو پسی خلق دیروی دا دامرو بالمروف بخاطر هاگه مدودیتونه چه پرخزو بندی لگولی دی
بخصوص بر خانم آواز کردن.
څلورشت کلنه کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونه او له هغې مخکې د تیرو اخترونو د لمانځلو په اړه وایي.
از وقتی که یادم میاد کابل زندگی میکنم
لغو وقتی که با کابل کشمان کم او یادی که میپا اخترون که خلق دو کورانه و دراشده شدر تن خلق پارکونه و تفریحی زیانو تا تلل اوست داغ وقت رئیسی چه مارات راغل ایمون غیل دی چه پا کور که کینو بل هیت چیره نشو تلل پارکونه او دبان تک به خزو پرمخ بندی
ممنوع شده بر خانم ها.
د خزو د دې ادعا او ننګونو په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډېرو دولتي او په ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دغه شان حجاب یې پر دوی اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې د لرې واټن سفر اجازه نه لري او پارکونه خزینه حمامونه او کلپونه تلاتاګ هم منی کړی دی.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته ای کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د ښاغلي ویسا نیول د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د قلم لاره د بنسټ یوې غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشې کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو فرمان صادر کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې د حقونو د فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم لار بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا درې میاشتې وړاندې د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متی الله ویسا په اړه نوي څه نه دي ویلي خو پخوا یې ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ تل رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو وویل چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشي کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلم لار د بنسټ غړی مرزي حفیظي وایي چې متی الله ویسا په تیرو څوارلسو کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه یې نه درلودل. نوموړي زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر په رارسېدو سره د هغه د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول.
زموږ هڅې او زموږ مبارزه هم په دغه وروستیو شپو ورځو کې همدا وه چې لکه یو شمېر نورو زندانیانو چې د اختر په مناسبت هغوی آزاد شول ویسا دې هم آزاد شي، ولې متاسفانه بیا هم دغسې یو څه ونه شول. سره له دې چې موږ خپله همیشه غږ پورته کړی د ویسا د خوشي کېدو لپاره یا هم نړیوالو غږ پورته کړی، خو دا چې طالب د څه لپاره تر اوسه پورې ویسا ساتلی یا هم په کوم جرم یې ساتلی دا تر اوسه پورې هم ثابته شوې نه ده. واقعا دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده.
اغلی حفیظه په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د متی الله وی ساده خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2018 بندیانو د خوشی کېدو امر صادر کړی. په خوشی شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نوران کلیوال هم دی چې د وري په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. موږ غوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویستا، افغان الله سره فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نه هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دې ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر څاري پلورونکي د بازار له نشټوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي، خو د قربانۍ لپاره د څارویو پلورونکي وایي چې بیې لوړې او اقتصادي اسواکې ټیټ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فقر او بیکاري له خلکو د قربانۍ د څارویو د اخیستو توان اخیستی دی. په دې راپور کې مو د څارویو له یو شمېر پلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړې دي چې د یو له غږ سره پیلېږي.
نادر د غواګانو او پسونو د پلورونکو له ډلې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي، خو نادر د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر همه زورمندا گیریسته برادر یک چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای منده کس از بنیر بلند قبل دادم نمیتونی جز امارات به برادر این راتر اوت نمیدن مو برادر خبری نشی کولا که جای دو منده یک امارات را شو داشتن سم کری که تونو شو کلی لایم تاو سونو چه یکی کن چوار لزر و پینزل لزر و سکاره سر و دو لزر دی بازار نشتا بازار رو نگرد وشی یازده و نیم اینطور بایلا بازار و بکلی ارحم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتلای به مناسب دي، خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
احمد ډیر خدای بازار خدای ټول زرد خلک روزګار ګډوډ از جوړ نه دی. سړی راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي، کم توان دي، راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده او بالا بیاکي. مثال یو دوغه کس خواندار د 15 دیر شنیول دي 15 تا یو لکه پوری کس خواندار ورکی، خو خلک کم توان لازم کم توان کارونه نشته، خلک به توان دي.
بلخوا پیریدونکې د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالی شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي راډیو ته وویل چې په اختر کې د قربانۍ پریکړه کړې و، خو د څارویو د بیو لوړوالی له امله پریښوده.
مثال قیمته ولا نسبته
شکل قیمتي ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کوي. د تیر کلونو په پرتله لزر فرق کوي، د اخیستلو توان نشته، ډیر لوړ قیمته.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیریدونکي او پلورونکي دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یوه میله کې یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال څوک د غواګانو او پسونو اخیستلو ته نه دی راغلی.
اوس وبام نستلته وبام ګرانی ده، هر شی دغه شی ساک چې وبام زه تان کار نه سپه 200 افغانۍ دا کوچنی ته من اور به شورت رانه سه په 200 افغانۍ خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 افغانۍ پروسکار خو یا ورا بغه و اته ولا څه شش کال ګسته نهسته نه پار نهسته چې راس پښتون لا پسو ده پسو نه ده.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د هغو څارویو بیه چې تیر کال ارزانه و سح کال هغه هم لوړې شوې دي.
هر کا چرته په گنج کې ځای نه و، د مالو د لاته انسانان د لاته مټران بدلته ولاړو، انسانان به ولاړو، دا تخته شپه ورځ به پاتې نه، مال څه په گنج کې نه، انسانان څه هیڅ نه. زه تاسو ته ورځ راغلم د اجي تاسو سره چې نه و مغه ځان قیمت مال په 8000 وانی نظر وانی وای په ځان قیمت 3000 یو 3000 وای 2000 تر رسیدلې دي 10000 ششکا.
خو پر روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختر منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلی دی. د بیکاري زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سخت کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسې زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. کندهار کې ملي ښځینه کالي چې په افغانیو کالیو هم مشهور دي خرڅلاوې زیات شوی. د دې کالیو خرڅوونکي وایي د هیواد په داخل کې د مشتریانو تر څنګ د دې کالیو مینهوال تر ډیره له هیواده بهر دي. دا کالي چې معمولا په اخترونو، ښادیو او د خوښیو په نورو مراسمو کې مېرمنې اغوندي، قیمت یې له 3000 افغانیو څخه تر 8000 افغانیو پورې رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دی خیاط دی. افغاني کالي چې د میرمنو په لاسونو یې زیات کار د ستنې او تار په واسطه ترسره کیږي، پاتې کارونه یې محمد رحیم د خیاطۍ په ځانګړي ماشین کوي. دی وایي دا کالي مخکې په پاکستان او ایران کې جوړېدل او دلته به د افغاني کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپله دا کالي جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمې کار دی، یو رقم د نحسي کار دی. دا چرمې کار دی، دغه کار کوي. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشتریان یې راوړي. بعضې ښځې دي مثلا غوته پرتېږي، کوي یې، بعضې بیا نه کوي. بعضې د ګلابتون دا به غواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چم د چرمې دا غواړي. نو مرته دا کار باندې د کوو. او دا کار ټول مرکه په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار بس نوی کندهار ته رینسټال شوی دی. نو موږ غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د یوولسو بېوزلو مېرمنو په ګډون یو شمېر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دوکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 5 تر 10 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 3000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
نو د افغاني کالي او رجایګانې د چرمې د هم لاسي لرو، هم ماشیني لرو. دا لاسی که ام زنانه کار را سره کی، پا ماشینی که بیا مردانه کار کی. او خیاطان ام را سره دی چه خپل خیاطیم دلی که مواد دا پاکستان سا بازی را وړو، بازی دا کابل سا را وړو. دا جیز ایسا چه دلتا جور سی خلق رازی یا خارج تا وړی او ولایتو تا بیا علمان تا زی کندار که دیر خرسی جی، ایراد که دیر خرسی جی.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي. محمد غنی وایي د تیرو 2 کلونو رئیس چې زرګونه افغانان بهرنیو هیوادونو ته تللي، نو د کاروبار هم ورسره غوړېدلی.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یوکی ته. نو ډیر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزی اوریز وراستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د دې داسې خزور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورس لرم، نو هغه په هغه کې افغانان هم چې نور بهر میشت چې وری د افغانستان خلک چې وری د وستلې یا زاړه وری چې ډیر خوشي.
د کندهار اوسیدونکي نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوښ دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو، شادیو او د خوښۍ په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړې سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډېر خوښيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې قیمتونه ډېر لوړ تللي دي. دونه قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسی کولای چې واخلي.
ما ډېر افغاني کالي خوښ دي، په ځانګړو مېلمستیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډېره مینه لرم، ډېر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل سو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره مېرمنې ځانګړي بازار نه لري.
شنه کومس دلمندار تیر
دویمه نیمایی ترا ورسیدو په دې برخه کې درڅا د سپورت لډګره پروګرام لرو د لوبل میدانه دا پروګرام د تلرو خو تر دې مخکې لند خبرونه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده نن د کندهار په لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت پر جاري چاري کې دوه ټینګار وکړ. نو موړي د اختر لمونځ وروسته په وینا کې د هغه وینا زی ګولا مجاهد په خپل ټوټه پاڼه کې د ویل چې د شریعت قانون د ملکیتو په برخه کې دوی د هیچا تر اغیز لاندې نه دي او په دې برخه کې هیڅ ډول معامله هم نه کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره په مرکز او ولایتونو کې له ټولو میتیو دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت د خوښۍ ډزنې کوي. په ویلمی کې چې د وزارت په خپله ټوټر پاڼه خبره شوې ده، ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند وشي. چارواکو په پروان ولایت کې د بازارونو او په بخښنې سره د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکړې ده. د پروان د کوی صفی ولسوال مولوی عبدالمتین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیره شپه د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلې او بارانونو په نتیجه کې سیلن راوتلی دي چې اوسلو 15 کورونه یې ویجاړ کړي او یا هم په نسبي ډول له منځه وړي دي. د صفی په وینا د دغه سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي هم تلف شوي دي. او د سویډن صدر اعظم د نیوزل بیا وویل چې سویډن روس غواړي چې د ناتو هیواد غړی شي، هغه که د راتلونکي میاشتې د لیتوانیا له سرمشریز مخکې وي یا روس کوي. سویډن او فنلند تېر کال پر اوکراین د ناتو د روسیې له یرغل وروسته د لسیزې ناپیل دریځ یوې خواته کړ او له ناتو سره یې یوځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د ناتو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیې او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت، لوی اختر مو مبارک شه. یو بیا درته د لوبل میدان نه اونیزه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنامنټ 500 نړیوال جام دی چې مهالویش اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکي دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو بار بیا د افغانستان شلوریزه غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینو کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونه مدرته د ځانګړې مرکې په ترڅ کې یو ار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلې وو. زه بختیار ساحل یم. پیلې د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیونه کوو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره 4 ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلې دي چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې، خو د ورځنۍ او سیالیو لپاره روانه ونۍ د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکله ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد تمریناتي کمپ کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوي چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای 5 او وروستۍ به په 11 نیټه وي. دغه راز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ اسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به یې نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبې په ورځ د جون پر شپږویشتمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې دغې لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دي چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر څوارلسمه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګۍ د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زدران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الا نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک ازغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړی لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پایل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 9، 9 او 11 نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سې شنبې په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. د خبرو شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خی چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 9 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 13 له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمې او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 9 نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورده چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندوستان د 100 سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلوبه به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپي سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکه څخه 1,60,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 26 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپي سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې وه او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي د جون په 20 نیټه به بېلابېلو هیوادونو ته د دې ټراپي سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپي به ورته سفر ونه کړي. د ورده چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپي افغانستان ته لیږدول شوې وه. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي، او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیدې چې دا سیالۍ د جولای په 9مه نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده، او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو ترسراوي لپاره یې هوډ کړی دی او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بریدي ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو تا کړه کړنلاره، سوداګریزه بیلګه او قضیه، او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټه په هر اړخیز کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی، او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشه کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو، د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
هخوا د استرالیا د خزینو کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د 9 منډو په توپیر بریا خپل کړې ده. دغه سیالي چې د جون په 28مه نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړ، او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وو، په خپل دوو پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. دیا د لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 110 او الیاس پیری 99 منډې کړې وي. دغه راز په دویمې پاړې کې بیا بیت مونی مخکخه وو 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼې تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼې لس نمرې قرضداري پاتې شول او 463 منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګ سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګ سلیزه وهي. یاد لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شو، او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځېده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغه په اولې پاڼې کې 4 او په دویمې پاڼې کې 8 لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولیدې چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډلې ترمنځ د ورځنۍ او شلوریزو لوبو لوبلړې پیلېږي. اوس له کرکټ ور اخوا د زغاستې د وی سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوه سیالیو کې اتلولې ګټلې دي. دغه سیالۍ د یکشنبه په ورځ د جون په 15مه نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلی نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بیلابیل هیوادونو څخه اویا تنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی، او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن
تر سره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي چې له بېلابېلو هیوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالۍ وکړله چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یادې سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه وله، ځکه چې یوه وسو پسې 1 ساعت بعد بله وشوله.
د والده چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې د پچاچونې لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22مه نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. بیا د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 9مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلیږي چې تر 11مې نیټې به دوام وکړي. ویل کېږي چې د دې لوبو د ټولو 8 ګروپونو مخکښ یا د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2024 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. دغه راز په یو بل خبر کې بیا ویل شوي چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یکشنبه په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپله لومړۍ سیالۍ کې د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، په 24مه له ازبکستان، په 26مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولۍ په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبل میدان د خبرونه په دویم نیمایي کې مو درته ځانګړي مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او دای د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. په دې تړاو مو له پخواني لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدی وو کو د غراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی منګا خپل پاتوی سکالی د سلیکشن پاتوی مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیست نه ده سوې او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې منګا باید لږه نه منګا باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایمیلی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی څه ده په دې حالاتو کې پلي کول دی زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې څه ده انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی. افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شی دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي که نه کوي. که چېرته دلته موږ ښې لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچی دل ته مونږ نه پورا کار نه کوو په ډومیسټک کرکټ پورا کار نه کوو انډر 19 صحیح نه انتخابو ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح نو مونږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګی نو دا دی آی سی سی او دی ایشین کرکټ کونسل د پاره ډیر اړینه ده چې مونږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې مونږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی غواسی مرجنګ تر راغلی دی کنا یا په مرجنګ کې هغه وسنګ دی او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه کچې ته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو کاغونه منګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غول ملي ټیم نه منګا بیا غټو وجه دا ده چې منګا دا ایمرجنګ کې وو ترې غټو بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجنګ د نور ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د منګا ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته منګا شکست ورکو دا د ایسي د پاره ډیر اړین او ډیر مهم ده بل دا ده چې کچې ته منګا دلته د خپل پالیسی سید د منګا د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلانو په شکل کیس پالیسی ونه ده منګا ډیرای سید د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت لپاره د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی
جالب دا و چې نور علي زدران شرف الدین اشرف او سن الله جنت د ایمرجنګ اسیا جان په لوبډله کې اعلان شول دا ټاکنه څه هدف لرلی شي او کنوري مسلې دي
دریم سوال تدیر اعظم دا یو پیغام ده د یو دیسه پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو لپاره د آی سی سی لپاره آی سی سی لپاره د نورو ټول دنیا لپاره کچې ته منګه دیسه لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړې منګه بیرته مجبوري وسې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو لپاره خو پیغام ده او نه د دنیاوالو لپاره نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نو ډاریګو نو باید وی بایلو دینه باید ونه درسو منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړو باندې و بایلو یو ته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو څومره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي دي انټرنیشنل کرکټ لپاره کدا چې نبي نو منګ به د سې لوبغاړي چې منګه ملي ټیم کې پاتې سی ودی عمرونه ډیر زیات دي هغه منګه پیژنو هغه ډیولاپمنت لدینه رسته به ډیر زیات مشکل ده مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکي او د ډیولاپمنت په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي مته ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري بیا ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوې دي دا یو ډول ګډوډ
بالکل دا دسې لږ عجیبه غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغلی ایمرجنګ ته او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوخت وو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا سیده با دوی سرنگ سرنگم منیج کئی زکر بیرتا ملی لوبډلر تقریبا دیر لوبغاړي ملی ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرتا له دی ملی ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کارو تر څو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وی نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف سوې هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن څه کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسد الله خان ویل دي لدی ټاکلو موخه دا ده چې نړیوال جام ته غوره لوبډله وټاکي د نړیوال جام د لوبډله ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیده دا یو برخه ده کومنګ چیرته ګو وایو چې منګ سم لوبډله انتخاب یو برخه ده چې انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان داد ستر وسه پورې لا انتخاب صحیح نه ده، انتخاب ته لا موږ نه یو رسیدلی، انتخاب لا وخت نیسی. نو دا به تر څومره وخت پورې یا څومره وخت به نیسی؟ کله به دې ته موږ د انتخاب ته سیده ټکی ګدو تر څو موږ لوبډله جوړه کړو؟ دومره برخه چې له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده، چې هغه د ټیم تیاری ده، هغه د ټیم مینجمنت ده، هغه د ټیم یووالی ده، د ټیم کمبینیشن ده، چې هغه به کله کیږي، هغه خپله یو پروسس ته یو وخت نیسی. هغه وخت په دې باندې نیسی، ډېر ځای ډیری لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي، ډیری لوبغاړو سټرایک روټیشن نه ده صحیح، ډیری لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي، ډیری لوبغاړي چې دي درې سوه رنز نیسي چیس کولای، د موږ ټیم خپله درې سوه رنز نیسي کولای. فاسټ بالینګ کې څه برخه مشکلات دي، فیلډینګ چې دي موږ ته وګوري، فټنس دې موږ وګوري، دا په خپله باندې یو غټ پروسس ده چې دا پاتې ده. نو اوس پورې سلیکشن هم لا پاتې ده، نو لوبډله به کله جوړیږي؟ نو دې شیانو ته ډېر پخوانه لا فکر پکارو، سدا شیان اوس باید مکمل وای، دا ټول شیان باید مکمل وای. لوبغاړو صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر څو پورې په ورلد کپ او ایشیا کپ کې ښه ځلیدلی وای. نو وخت ډېر کم ده او کارونه موږ ته ډېر پاتې.
په کندهار کې تر میاشت زیات ځینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول. دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي؟
بالکل، د لوبغاړو باندې دا ډېر زیات انویسټمنټ وسو، که زرغون کپ نه راونیسو او ډېر کیمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډېر ډېری لوبغاړي چې دي هغه ته لاړه دا کندهار ته، او کندهار کې چې دا میچونه وکړه، روزانیز کیمپونه وکړه، بیا بله لوبډله انتخاب سوه. نو خامخا زونه متیږي، خو د ما پیغام به ورته دایي چې زونه نه متی او دوی به استعداد دي، دوی ته به انشاءالله موقع ملاویږي، نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي. کرکټ په ژوند کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي، سایکل ډراپ کیږي، د تب لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي. په ټوله کې خو پیغام نه ده، په دې هم زم پویګم، خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوب پرې نه دی.
قیس احمد، عثمان غنی، صدیق تل، عابد محمدی، رحمان الله زدران، شفیق الله غفاری، سلیمان ساپی او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول. ستا له انده علت څه کېدای شي؟
ډیری لوبغاړي چې دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده، دا د یو د موږ هغه کومه پاتوي چې ده یا پروسس چې ده، پروسه د سلیکشن چې ده، پروسس صحیح نه ده. منګه اکثر سدا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو. که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو، خو هلته موقع نه ورکو، بیرته را لیږو. او دا داسې یو لږ کمپیوژن دلته ستا، یو لوبغاړی که ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو، د څه شي لپاره انتخاب سو، ولې انتخاب سو، ولې ټور کې لاړ، ولې موکه ورنکړه؟ بیا سې بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابیږي، هغه کې بیا نور نوي ځوانان وي. نو داسې لږ ښکاري چې د خلکو د خوشحالولو کوشش کیږي، نو مشکل ده چې خلک دې په صحیح انتخاب کې خوشحاله سي. ځکه چې کله د ملک لپاره انتخاب کیږي، نو یو لوبډله پنځلس کسه، څوارلس کسه، اتلس کسه کله انتخابیږي، نو ډیری خلک خپه وي. خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو، هغه ډراپ سو، او ولې څوک انتخاب سو، نو د دې علتونه باید معلوم وي. نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم، او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم. نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو، نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي، میډیا مون پوه سي، عوام مون په دې باندې پوه سي چې وزو لوبغاړی ولې ډراپ سو، ولې انتخاب سو. نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې ده، که څوک انتخاب سوي هم دي په ټیم کې زیاته موقع نه دلیدلی.
ورسته پوښتنه کوم، د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو، ستا لاندې د لوبډلې د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډلې ورته وټاکل شي؟
که مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډلې انتخاب ته باید د پای ټکی کېښودل سي زر تر زره. که دا ونه سي، موږ بیا تیاری ته نسو تللی. د موږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده، زمونږ تیاری خپل مکمل کو. منګ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل ده، سی پلان عملی کول، په کوم پلان باندې زو،
څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دي له چا سره میچونه دي څومره رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک د پاره بس وي په هغه سټریټجي باندې کار کول دي وینینګ سټریټجي جوړول دي دا صرف جوړول نه دي بیا په دې باندې تمرینات کول دي په دې باندې پریکټس کول دي بیا ټیم سیدا مونږ ویلای شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د مونږ دغه پروسسونه سیدی دا باید زر د ورلد کپ نه مخکې مکمل سي مونږ له وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګي یو بیا به د تیاری مسلو ته ځو نو دواړه مسلو کې مونږ ورلد کپ مونږ ته وخت کم ده کچې ته دا مونږ نه وخت زیات نیسی نو دا به مشکل وي بل دی ما غدا ده د ما ورته د ما غوښتنه یا ویلای سي چې ما یو ریکوست سی دوی دا کوم لوبډله انتخابي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي هیڅ اتم نور دی لګنو او د دې شانو اجازه ورنه کی دوی درې میاشتې باید دا لوبډله وساتي درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي په فټنس په فیلډینګ د ټیم په کمبینیشن باندې په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي وګوري په انډیا کې په کوم کوم خارونو کې میچونه دي څنګه څنګه پیچونه دي څنګه هوا ده یو ټول شان ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې ځخ پرونه بشپړه شو لا اوریدو به مننه کوو د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو